Azadi Radio. Radio Azadi. شنبه د خبرګولیا جوزا تیر شمه د جون شلمه د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله زحمت چې بروند کوم سلامونه او شی چری لمړی هم د دینم ساته خبرونه د مهمو خبرونو سرټکی پاکستانی الوتکو پر قبایلی سیمو بمباری کړی او په اسلام آباد کې د لومړی درجه امنیتی تدابیر نیول شوی دی د افغانستان د کورنۍ چار وزیر د راتلونکو انتخاباتو امنیتی پلان په ډاګه کړ قرغزستان له امریکا سره موافقه وکړه چې غیر پوځي وسایل د دوی له خاورې افغانستان ته انتقالولای شي سلواکیا افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو ژمنه وکړه پولسکون پوسلګونو پولندي عسکرو د لومړي ځل لپاره د افغانستان په جنوب ختیځ کې تهاجمي عملیات ترسره کړل د ایران تر ټولو واکمنه مرجع شورای نگهبان نن فوق العاده غونډه کوي او د جمهوریت ریاست له انتخاباتو څخه د راپورته شوې شخړې په اړه به بحث وکړي د ازادي رادیو په روانه خبری مجله کې د یادو شویو مطالب موضوعاتو ترڅنګ چې تفصیل تاسو ته وړاندې کوو یو شمېر نور مطالب هم د افغانستان په ارتباط لرو همدارس د زابل لوالي سره په روانه خبرونه کې مرکه اوریدل شي او نړیوالو رسپانو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه یې مقالې خبرې کړې دي او د دغو مقالو تحلیلي برخې تاسو ته وړاندې کوو را به شو لومړی مطلب ته بي پيلوټه پاکستاني الوتکو په قبایلي سیمو بمباري کړې ده د پاکستان پوز لسو مدیر رئیس په صوبې سرحد او په خاص ډول سواد دریا او شاوخوا سیمو کې لوستوالو سره په نشټو کې شکیل دی د جګړو له وجې زیات شمېر خلک بې ځایه شوي او په ډیرو بدو شرایطو کې شپې سبا کوي په قبایلو باندې د نویو بمباریو په اړه فرانس پریس اژانس رپورټ خپور کړی چې مهمه برخه یې جانقه علي کوزی اوروي
د پنځم به پورس په قبایلی سیمه کې د وسلوالو په سنگرونو باندې د امریکا د مشکوکو بي پيلوټ الوتکو په بمباریو کې د وژل شو کسانو شمېر ډېر لسته پورته شو د جمعې پورز د پاکستان جنگي جټ الوتکو هم په سیمه بمباری وکړي په راپورونو کې ویل شوی چې دریو بي پيلوټ الوتکو د پنځشنبه پورز په جنوبي وزیرستان کې د افغانستان پولې ته نږدې د اسلامي بنسټپالو د روزنې په یو مرکز باندې توغندي وویشتل دا سیمه د بیت الله مسعود د فعالیت ساحه ده امریکایي چارواکي دغه راز وایي په دې ځای کې هغه شمېر القاعده وسلوال هم پټ دي چې د طالبانو د رژیم د ړنګېدو په مهال له افغانستان څخه پاکستان ته اوښتي ول د جنوبي وزیرستان یو چارواکي په پیښور کې فرانس پریس اژانس ته ویلي چې طالبانو شاوخوا دیرلس کسان چې یو شمېر یې سخت سوځېدلي هم ول خاورو ته سپارلي د جنوبي وزیرستان په مرکزي ښار واڼه کې یو چارواکي هم د دیرلسو تنو وسلوالو مړینې تایید کړې او وایي چې په وژل شوو کې بهرني وسلوال هم شامل دي امریکایي چارواکو د بي پيلوټ الوتکو بمباري نه تایید او نه هم رد کړې ده خو د امریکا د مرکزي استخباراتو اداره یا سي آی اي یوازینی استخباراتي اداره ده چې په افغانستان کې بي پيلوټ الوتکې په واک کې دي فرانس پریس زیاتوي داسې بریښي چې د بیت الله مسعود د وژلو او لمنځوړلو لپاره بشپړ پوځي عملیات په سیمه کې پلان شوي دي په واڼه کې یو چارواکي چې نوم یې نه دی ښودلی وایي د جمعې په ورځ هم په سیمه کې سخته بمباري وشوه د سیمې یو امنیتي چارواکي فرانس پریس اژانس ته ویلي په بمباریو کې د وسلوالو دوې قلاوې درې مدرسې او د بیت الله مسعود د وسلوالو یو مشکوک کمپ په نښه شوی ول
د پاکستان په مرکز اسلام آباد پېښور او یو شمېر نورو ښارونو کې د طالبانو د احتمالي بریدونو او چاودنو د مخنیوي لپاره لومړي درجه امنیتي تدابیر نیول شوی دي ویل کېږي چې دا ویرشته چې په جنوبي وزیرستان باندې د پاکستان د پوځ د بریدونو لپاره خېدو سره په لویو ښارونو کې د غچ اخیستنې په منظور مشکوک ترورستان حمله وکړي له پاکستان څخه خبريال د موضوع تفصیل راکوي
د پاکستان په لویو ښارونو په ځانګړي ډول اسلام آباد او پېښور کې لومړی درجه امنیت نیول شوی دی د اسلام آباد د امنیت قومندان سید کلیم امام وایي دوی د طالبانو د ګواښونو سره مخ دي.
یس تھریټس اهمي هي او ان تھریټس کو بہت سو کوټ
مونږ د ګواښ سره مخ یو. مونږ د ډیرو ممکنه بریدونو وارد مخه مخه نیولې ده. د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ نوې پسلو کې د دا ډول حمله مخه نیول شوې ده. مونږ تر اوسه شلو نه زیات ځانمرګي حمله کوونکي نیولې چې ټول د بیت الله مسجد سره تړاو لري. د سرحد ایالت د امنی قومندان ملک نوید هم وایي چې د مشکوکو خلکو د نیولو په موخه د پیښور ښار په اکثرو برخو کې د پولیسو د پلټنې لړۍ روانه ده. تر اوسه مو ګڼ شمېر کسان نیولې دي. مونږ ته د ترهګرو پیښور ته د ننوتلو په اړه استخباراتي معلومات وخت په وخت لاسته راځي. ولسي خلک هم د ترهګرو پر ضد مونږ ته معلومات راکوي. مونږ د ښار چاپېر امنیتي کمربندونه جوړ کړي او د ښار دننه مو د پولیسو ګزمې زیاتې کړي دي.
د پاکستان په مرکز اسلام آباد، پېښور او شمیر نورو ښارونو کې د لومړۍ درجه امنیتي تدابیر نیول شوي دي. وروسته په خبرونه کې په بلوچستان کې د بي چاودنې رپورت لرو، خو په یوې خبرتیا پسې د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر څرګندونې اورېدلای شئ.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د افغانستان د کورونیو چارو وزیر څرګندوي چې د زمری په میاشت کې د ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره د امنیت تامینولو پلان جوړ کړی دی چې افغان پولیس به د ملي اردو او نړیوالو ځواکونو په مرسته دغه پلان پر مخ بیایي. محمد حنیف اتمر په هرات کې د دې پلان په اړه د ازادي راډیو خبریال ته معلومات ورکړي.
د افغانستان د کورونیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي د ولسمشۍ او ولایتي شورا ټاکنو ته لوړاندې امنیتي پلان جوړ کړی د هیواد بیلابیلو سیمو کې به خلکو ته په ډاډمنه فضا کې د رایې د ورکړې سهولت برابر کړي.
پولیسو یو ځای د ملي اردو سره، ملي امنیت سره او د نړیوالو قوتو سره مشترک پلان یې جوړ کړی دی. همدا اوس پلان د تطبیق لاندې دی. په هیواد په ټولو ولسوالیو، ښارو، ولایاتو کې به یو عمومي امنیتي پلان پلی شي چې د هغې په اساس باندې به پولیس د هرې انتخاباتي حوزې امنیت به مستقیبا پولیس ونیسي او څلورو خواو ته به بیا ملي اردو او امنیت او اشاق.
په افغانستان ځانګړي ډول د افغانستان غربي ولایتو کې ډېری د نظر خاوندان داسې تمه لري چې وړاندې له ټاکنو د وسله والو مخالفینو سره خبرې وشي. همدا پښتنه مې د کورونا چارو وزیر څخه وکړه. داسې ویل
موږ خو د قانون پر بنسټ د ټولو سو هیله کړې ده، دا تقاضا مو کړې، دعوت مو ورکړې چې هر څوک غواړي د افغانستان قانون ته درناوی وکړي. هر افغان که خوابده او که موافق، قانون ته، اساسي قانون ته درناوی وکړي، انتخاباتو کې ګډون وکړي، مطلق یې کولی.
باید ووایم چې د افغانستان جنوب په ځانګړي ډول د بادغیس ولایت بالامرغاب ولسوالۍ څخه ځینې قومي مشرانو ازادي راډیو سره په اړیکو چمتووالی ښودلی چې که دولت ترې وغواړي دوی به وسله والو ډلګیو سره ټاکنو کې د ګډون او سولې منځګړیتوب وکړي.
زما نوم عادي مولی رمضان دی. زه د بالامرغاب د ولسوالۍ د نوابات د کلي اوسېدونکی یم. زموږ د دولت څخه بالخصوص د کرزي صاحب څخه چې دا د نږدې انتخابات هم را روان دي، دوی دې پر خلکو باندې ترحم وکړي، یو هیئت راواستوي. دا د منطقې
بالا مرغاب یو له هغو ولسوالیو څخه ده چې د وسلوالو مخالفینو د پراخه حضور خبره پکې کیږي.
خبری مجله اوري.
قرغزستان د امریکا له متحده ایالاتو سره موافقه وکړه چې غیر پوځي وسایل د دوی له خاورې افغانستان ته انتقالولای شي. د موضوع تفصیل اسمت څاروان اوروي.
قرغزستان له امریکا سره یو موافقه وکړه چې پر اساس به امریکا کولای شي د قرغزستان د خاورې لاري په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو ته غیر نظامی وسایل انتقال کړي. د فرانس پریس خبری آژانس د راپور له مخې د قرغزستان د بهرنیو چارو وزیر قادر بیگ صابر اوف په یوه مرکه کې وویل چې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره د قرغزستان د خاورې له لارې په افغانستان کې د ناټو او امریکا ځواکونو ته د غیر نظامی وسایلو د ترانزیت په باب موافقه وکړه. صابر اوف وویل چې په دې موافقه کې د مناس هوایي اډې د بیا پرانستلو موضوع نه ده شامله. قرغزستان پریکړه کړې چې له مناس هوایي اډې څخه امریکایي ځواکونه وباسي. امریکا او افغانستان له قرغزستان غوښتي وو چې په خپل دې فیصله له سره غور وکړي. قرغزستان وروسته له دې دا پریکړه وکړه چې روسیې دغه هیواد ته د 2 میلیارد ډالر ژمنه ورکړه. څارونکي وایي چې قرغیزستان د روسیې په اشاره وپدېل چې په مناس کې د امریکایي ځواکونو له پاتې کېدو سره مخالفت وکړي. قرغیزستان له افغانستان سره پوله نه لري، نو په څه ډول به د دغه هیواد له خاورې څخه افغانستان ته مواد انتقالي شي؟ دې موضوع ته د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزیر اشاره نه ده کړې. تر دې مخکې روسیې او په منځنۍ آسیا کې د افغانستان دوه ګاونډیو هیوادونو تاجکستان او ازبکستان موافقه کړې وه چې له خاورې څخه ناټو او امریکایي پوځیان افغانستان ته مواد انتقالولی شي.
په راپور کې مو واورېدل چې قرغیزستان له امریکا سره موافقه کړې ده چې دوی غواړي چې امریکا کولی شي چې غیر پوځي وسایل د قرغیزستان له لارې افغانستان ته انتقال کړي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د امریکا پوځ وايي د افغانستان په لویدیځ کې د فرا په ولایت کې د می د میاشتې په هوایي بمباریو کې شپږ ویشتنه ملکیان وشلي، خدای منلی چې د وژل شویو کسانو شمیر ممکن تر دې هم لوړ وي. د امریکا مرکزي قمانډې د اوږدې مودې له تحقیقاتو او څېړنو وروسته پرون د بالا بلوک ولسوالۍ د هوایي بمباری په اړه رپورټ خپور کړ. د افغانستان حکومت ویلي د می د څلورمې نیټې په بمباری کې 140 کسان وژل شوي دي. د امریکا د مرکزي قمانډې چارواکي وایي دوی خپل معلومات له مختلفو منابعو او د قبرونو د لیدلو پر اساس راټول کړي، خدا به ګرانوي چې د مړو اصلي او دقیق شمیر دې معلوم شي. په افغانستان کې د ملکی خلکو د مرجوب لپاره پر سر د افغانستان د حکومت او واشنگتن ترمنځ تاوتریخوالی هم راپورته شوی دی. د پولند وی ورسپانی وی بروسا پرون په یو راپور کې ولیکل چې په افغانستان کې ډیره پولندوی ځواکونو د لومړي ځل لپاره ستر پوځي تهاجمي عملیات کړي او نه ویشتنه طالب وسلوالي نیولې دي. د شاهین د بڼکې په نامه په دې عملیاتو کې شاوخوا 200 پولندوی عسکرو د افغانستان د ملي پوځ په ملتیا پکې برخه درلوده، یو اونۍ یې دوام وکړ. پولندي ورسپانه لیکي په عملیاتو کې د افغانستان په جنوب ختیځ کې د طالبانو سنگرونه ویجاړ شوي او دغه راز وسلې او چاودیدونکي مواد هم پکې نیول شوي دي. په راپورټ کې ویل شوي په عملیاتو کې درې تنه پولندي عسکر ټپیان شوي او د یو ماین د چاودنې له وجې څلور پوځي وسلې زیانمنې شوي دي. پولند په دې وروستیو کې نور 470 افغانستان ته واستول او شاوخوا 2000 عسکر د ایسف په چوکاټ کې خدمت کوي. پولند وایي د بودیجې له کمښت سره سره به په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. پولند په چاد، لبنان او د ګولان په لوړو کې خپل ماموریتونه ختم کړي دي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com.
د کندهار په ژړی بلوسوالۍ کې افغان او نړیوالو پوځیانو عملیات تر سره کړي دي. لسمی د ازادي رادیو خبريال د دې عملیاتو رپورت لري.
په کندهار کې د 215 ماتل قلی اردو کمانډان بر جنرال شیر محمد زازی وایي چې د دې ولایت په جړی ولسوالۍ کې وو وسلوال طالبان د عملیاتو په ترڅ کې وشيلي وسلې مهمات او یوان د ځنه شي توکي ترلاسه کړي دي.
د عملیاتو په ترڅ کې د دښمن وو تنا عملش پر دولر دانیان د ابومندستی د سیزن سیون سیزن وروسته د راز ملاتړ لري دي. یو کیلو مواد نن منفجره او چې ما د ولې شوې دي بری په موبایل او د وګانیم د شناخت کارت چې په پاکستان یو نو ما راوي او دا کوم شناخت کارت نو راځل ورې دي نو هغه د ماینو نه مختلف ماینو سره کوم څوک کړل شو د موږ د کومه فنا د نور بوجې د تخنیکی مخابري تخنیکی سامان او چرګ نو راځل ورې دي یو سره درینل کیلو مخدره مواد وو چې د نن د سره ورې دي یو سره لاس کې کیمیاوي مواد چې څنګه دي
جنرال زازی وایي چې په دې عملیاتو کې د ملي اردو سرتیری مرګ شو بلنه لري، خو د وسلوالو طالبانو ویان خار یوسف احمدی د جنرال زازی خبره رد کړه. نوموړی وایي چې د شړی په شغو او سنگسار کې 15 سرتیری وشلي او څلور موټران یې ویجاړ کړي دي.
د کندهار په ژړی ولسوالۍ کې افغان امنیتي چارواکي د وو طالبانو د وشلو ادعا کوي. له هرات هم د بیا امنیو خبرونه لرو. په دغه ولایت کې یو مشهور دینی عالم مسلوالو تشتبلی او دروبات سنگی پولوسوالی که امنیتی مامورین و ایرانی ماین کشف کرده ده. ده هرات لشاره ده ازادی رادیو خبریال رپورت لری.
ده هرات ده علماء و شورای وغری شفیع الله مجددی خبریالان تویل مولوی غلام فاروق حسینی تیره ورز پختون زرغون ولسوالی که نسرگند وسلوالو و تختاوه. مولوی غلام فاروق حسینی او بی ولسوالی ته دیو عالم د پګړی تړلو مراسم وتتللې و بیرته درستنه دو په محل پښتون زرغون ولسوالی کې څو تنو وستوالو موټر و درو او د ټوبک په زور د سرګن ځای ته بوته. مولوی غلام فاروق حسینی هرات کې ډیر خلک پیژني. سخت دری جلاره طلبه د سنی علما او د شورا په ویاندی خبري اعلان ته خبرې کولې. افغانستان کې ځانمرګي بریدونه بد ګڼل او د ایرانی کلتور د خبراوي په ضد څو پلا د تاوتریخوالیو ډکو مظاهرو اتهام هم پې لګېدلی و. د تښتونې پیښې د امنیت قمانداني امنیت امیر سمنوال دلاور شاه دلاور هم تایید کړه او د پولیسو د جدي هڅو یې وویل. د یو بل خبر په اساس د امنیت امیر د رباط سنګي ولسوالۍ د لارې په اوږدو کې د یوه میندې کشف او خونسا کېدو حل ورکړ چې ډول یې هغه ایرانی یاد کړ. دلاور وای میندې پاخه سړک په منځ کې په ډیر مهارت ځای په ځای کړی شوی و. د پولیسو د کشفي معلوماتو په اساس سیمه تثبیت او انفجار مخه ونیول شو. میندې خطرناک او ډول ایرانی ده.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د سلواکیا پارلمان پرون افغانستان ته د نورو شپاړس عسکرو استول تصویب کړل او دا شمېر عسکر به د ناټو تر مشۍ لاندې د ایساف په ځواک کې خدمت کوي. د سلواکیا د پارلمان یو سل پنځوس وکیلانو په قاطع اکثریت سره افغانستان ته د نویو عسکرو استول تصویب کړل. په دې ډله کې یولس پوځیان او پنځه پوځي طبي کسان شامل دي. د سلواکیا د پوځ یو ویان جرمني خبري اژانس ته ویلي دا نوي عسکر به د کندهار د هوایي ډګر ساتنه کوي خو طبي ډله به یې د اګست میاشتې د انتخابات په جریان کې په روزګان ولایت کې د خلکو په خدمت کې وي. سلواکیا په 1990 میلادي کال د کمونیزم له منګولو ځان خلاص کړ او په 2004 میلادي کال د ناټو غړیتوب حاصل کړ. په زابل کې پرون قومي مشرانو سپینژیرو او دینی عالمانو له دولتي چارواکو سره غونډه کړې وه. په دې اړه زموږ خبریال د زابل له والي اشرف ناصري سره مرکه کړې ده.
اشاره وکړه د ښوونځیو تړل شي په اکثرو سیمو کې ښوونځي تړل شوي دي. قومي مشرانو د سمنځي د پرانیستلو لپاره تاسو ته ژمنه درکړه.
موږ د قومي مشرانو په مرسته باندې دوباره بیرته وکولای شو چې د شاجوی په لسوالۍ کې د بابا هوتک دواړه ښوونځي لیسا ابتدایي او د نجونو ښوونځي بیرته پرانیزو او استادانو اوس الحمدلله تر تېرو درې ورځو نه راپه دې خوا په ډېر شوق او ذوق باندې بیرته ښوونځیو ته ځي. په نورو ولسوالیو کې هم په چینکۍ کې زموږ مکتبونه مکتب فعال ده او نور هم کوشش کوو چې د نورو مکتبونو دروازې هم د شاگردانو په مخ پرانیزو او دوی د موږ سره دا کلکه جدي وعده وکړه چې انشاءالله دوی به د ښوونځیو په پرانیستلو کې د موږ سره کومک کوي.
بیا رغونه هم د خلکو غوښتنه ده د زابل د اوسېدونکو چې د هر وخت دوی له دې سستا څه کوي چې ډېر ورو روان ده. په دغه اړه باندې تاسو خلکو ته د رسې مشخصې او ډېرې مهمې پروژې وښودلې چې تاسو نور باندې کار
وکړئ. فکر کوم مونږ د ډونرانو سره انشاءالله د درېو مهمو لویو سړکونو تفاهم شوی ده او موږ ته داسې هغه چراغ سبز غوندې ښودلی ده چې یو له ناوې نه تر شملزو او بل تر شینکۍ نه تر دروازګۍ او بل له شاجوی نه تر دای شوپانه پورې دا سړکونه به انشاءالله څه کل کار دی په ډېره لنډه موده کې شروع کیږي او په انشاءالله اوس په لنډو ورځو کې یا دوه یا درې ورځو کې موږ د میزان د سړک د پخولو کار هم شروع کوو او دې په څنګ کې په لساو نورې لویې او وړې پروژې دي کلات په مرکز او په شاجوی او په جلده کې شروع شوي دي او نورې پروژې هم په پایپ لاین کې دي. انشاءالله موږ مطمئن یو چې دغه پلان چې موږ جوړ کړی ده که دا تطبیق شي په زابل کې به په عمومي لحاظ باندې د انکشاف په برخه کې یو لوی بدلون رامنځته شي.
د زابل والي اشرف ناصري. د مهمو خبرونو سرټکی پاکستانی الوتکو پر قبایلی سیمو بمباری کړی ده او په اسلام آباد کې د لومړی درجه امنیتي تدابیر نیول شوی دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د راتلونکو انتخاباتو امنیتي پلان په ډاګه کړ او وی ویل اصلي امنیت به د افغان پولیسو په غاړه وي. قرغیزستان له امریکا سره موافقه وکړه چې غیر پوځي وسایل د دوی له خاورې افغانستان ته انتقالولی شي. سلواکیا افغانستان ته د نورو شپاړسو پوځیانو د لیږلو ژمنه وکړه. پولیسکونو پولنډي عسکرو د لومړي ځل لپاره د افغانستان په جنوب ختیځ کې تهاجمي عملیات ترسره کړل. د هرات یو مشهور دینی عالم وسلوالو وتښتاوه. د ایران تر ټولو واکمنه مرجع شورای نگهبان نن فوق العاده غونډه کوي او د پاکستان په بلوچستان کې چاودنې شپاړس تنه ټپیان کړي دي. د بلوچستان په ډېرې مراد جمالي سیمه کې چاودنې شپاړس تنه ټپیان کړي دي. د پاکستان د دغه ایالت په مرکز کې بیا دوه تنه دولتي مامورین مشتل شوي. همداراز پر دوو ملت پالو بلوچستانو ډزې شوي دي. له کوټې د ازادي راډیو خبریال د دې پیښو جزئیات وړاندې کوي.
د جمعې په ماسپښین د بلوچستان د ډېرای مراد جمالي سیمې په بازار کې د بسونو تمځای ته نږدې چې ګڼ شمېر مسافر راټول وو یوه زوروره چاودنه وسوه چې د پولیسو په وینا تر دې مهاله پکې د یوې ښځې په شمول شپاړس تنه ټپیان شوي دي. ځایي خلک وایي د چاودنې له امله د شاوخوا دوکانونو ښیښې ماتې سوې او ګڼ شمېر خلک په دې چاودنه کې ټپیان شول چې په سمدستي توګه یې د سیمې لوی دولتي روغتون ته انتقال کړي دي. خو ویل کېږي چې په پیښه کې د څلورو تنو ټپیانو حالت د اندېښنې وړ دی. له ډېرای مراد جمالي سیمې څخه یو ځایي خبریال اصغر علي حیدر ازادي راډیو ته د دې چاودنې په اړه وویل: دا چاودنه د بسونو پر تمځای باندې وسوه. ګڼ شمېر مسافر خپلو کورونو ته د تلو په حال کې له بسونو سره راټول شوي وو او یوه زوروره چاودنه وسوه. دا چاودنه د یوه ځای پر ځای شوي بم له امله رامنځته سوه. د دې بمي چاودنې پړه دم ګړۍ ته چا پر غاړه نه ده اخیستې. خو د بلوڅو وسلوال سازمانونه په بلوڅي سیمو کې د اکثرو وسلوالو فعالیتونو پړه پر خپل غاړه اخلي او دوی ورته د بلوڅو د قومي ازادۍ د مبارزې نوم ورکوي. بل لور ته د جمعې په ورځ ناترګندو موټرسایکل سپرو وسلوالو د کوټې پر سریاو سړک باندې دوه تنه په ډزو ووژل. د پولیسو په وینا وژل شوي کسان چې یو یې د دشت سیمې قاضي او یو بل د محکمې مامور وو له مستونګ سیمې څخه کوټې ته را روان وو چې موټرسایکل سپرو کسانو ډزې پر وکړې او دواړه ځای پر ځای ووژل. په کوټه کې د وسلوالو بلوڅو لخوا د پاکستان د نورو ایالتونو خصوصا د پنجاب ایالت د اوسېدونکو د وژلو لړۍ له تېر یو نیم کال راهیسې دوام لري. داسې احتمال کېږي چې د جمعې په ورځ د وژل شوي قاضي او د هغه د مرستیال د وژنې تر شا به هم د وسلوالو بلوڅو لاس وي. خو وسلوالو بلوڅو دمګړۍ ته په دې اړه څه نه دي ویلي. د دې تر څنګ بېګا شپه د سند ایالت په سکرن سیمه کې د بلوڅو د خپلواکۍ غوښتونکو غورځنګ چې مشر یې برهمداغ بوکټای کوي، یو ملتپال بلوڅ مشر مرید بوکټای او د هغه د تر زوی حضور بخش ناڅرګندو کسانو په ډزو وژلي دي چې په خلاف یاد شوي ګوند په بلوچي سیمو کې د دریو ورځو لپاره د ماتم او احتجاجونو اعلان کړی دی. مرید بکټی د نواب اکبر بکټي نږدې کس بلل کیږي چې د دې غورځنګ د مرکزي ویاند شیر محمد بکټي په وینا نوموړی یو ځل پخوا هم د پاکستان استخباراتي ادارو وړی وو او نوموړی دا مهال د سند په سکرن سیمه کې اوسېده. د دې غورځنګ مرکزي ویاند شیر محمد بکټی د مرید بکټي او د هغه د تره د زوی په وژنه کې پاکستاني استخباراتي ادارې او د دوی د مخالف نواب میرعلي بکټي ډله دخیله بولي، خو دمګړۍ ته د علي بکټي او د حکومت لخوا په دې اړه څه نه دي ویل شوي.
په بلوچستان کې مو د وروستیو نامنیو رپورټ اورېده. ټاکل شوې ده چې سبا د پاکستان د کرکټ ملي ټیم په انګلستان کې د شلو ورونو د نړیوال جام فاینل لوبه له سریلانکا سره وکړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د ایران تر ټولو واکمن مرجع شورای نگهبان نن فوق العاده غونډه کوي او د جمهوری ریاست له انتخاباتو څخه د راپورته شوي شخړې په اړه به بحث وکړي. شورای نگهبان به د دریو تنو بایلونکو کاندیدانو میر حسین موسوی، مهدی کروبی او محسن رضا شکایتونه واوري. کاندیدان وای د جون د 12 منټې په انتخاباتو کې درغلي شوې دي. شورای نگهبان وای دوی به د رایو هغه صندوقونه له سره وشمیري چې لانجمن بلل کیږي. پرون د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی د جمعې په لمانځه کې د وینا په مهال وویل انتخابات په ډیر عادلانه ډول محمود احمدی نژاد ګټلی دي. خامنئی دغه راست د موسوی په ملاتړو شخ وکړ چې خپل اعتراضات دې بند کړي او د مظاهره کوونکو مشرانو ته خبرداری ورکړ چې د هر ډول وینو تویدو مسؤلیت به د دوی په غاړه وي. وبخشي د ایران دولتي خبري رسنیو له انتخاباتو څخه په راپورته شوی شخړو کې د اتو وو کسانو د مړینې خبر ورکړی. دا نه ده څرګنده چې د موسوی ملاتړي به نن مظاهره وکړي او کنه. البته دا راپورټونه لرو چې د موسوی او د محسن رضا ملاتړیو خبر ورکړی دی چې نن مازدیګر به په تهران کې مظاهره وکړي. د ایران د ستر مذهبي مشر له وینا وروسته د سپینې ماڼۍ ویاند وویل جمهور رئیس بارک اوباما د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا زور زیاتی غندلی او د ده په فکر ایرانیان باید د اعتراض له حق څخه محروم نه شي. د مرکزی اروپا مشرانو له نړیوال اقتصادي بحران سره د مبارزې لپاره پر زیاتې سیمه ییزې همکاري ټینګار وکړ. دوی همداراز د ګاز په ګډون د انرژۍ د سم ویش غوښتنه کړې. پرون د مرکزی اروپا د مشرانو غونډه د سربیا په شمالي ښار نوی سات کې وشوه. د غونډې برخوالو له اروپایي ټولنې وغوښتل چې اروپایي اتحادیې ته د بالکان د هیوادونو د جذبېدو کار سری کړي. د پولنډ او اوکراین ولسمشرانو په ګډون اکثر مشرانو د انرژۍ پر سم ویش ټینګار وکړ او د اوکراین ولسمشر وویل چې هیواد به د ګاز د مناسب ویش په برخه کې تر خپل وسه هڅه وکړي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان دوی مسلې څېړلې دي. یوه د خشونت موضوع ده چې څرنګه د مرشوب له مخه ونیول شي، بله د ژوند او له ژونده د خوند اخیستلو مسله. فریده هوډ سیفی دغو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
امریکایي ورځپاڼه لس انجلس ټایمز په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د کمیدو د ستونزو په باب په یو مطلب کې لیکي. په افغانستان کې د تلفیز واکونو د عملیاتو په ترڅ کې د ملکیانو وژنې د خلکو غوسه راپارولې او دا د امریکا په مشرۍ په افغانستان کې د زور زیاتیو پر ضد پر مبارزې اغیز کوي. ورځپاڼه زیاتوي د امریکا له جمهور رئیس باراک اوباما څخه نیولې تر جنرال کریستل پورې چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نوی قومندان دی، نور امریکایي مقامات هم د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې د ملکي تلفاتو مسله په لومړیتوبونو کې یادوي. خو د ورځپاڼې په حواله په اوسنیو شرایطو کې یوه امریکایي مقام هم دې هدف ته د رسیدو لپاره یوه دقیقه طرحه نه ده وړاندې کړې، ځکه په افغانستان کې د جګړې بڼه ډېره پیچلې ده او که عملیات ډیر شي نو د ملکي تلفاتو د ډیرېدو خطر هم زیاتیږي. له بله پلوه طالبان په دې پوهیږي چې د امریکایي ځواکونو د هوایي حملو د زغمتوان نه لري، نو دوی باید داسې یو کار وکړي څو په یو ډول هوایي حملې بندې شي. ورځپاڼه لیکي په داسې یو وخت کې طالبان له ملکیانو څخه ځان ته د ډال په توګه کار اخلي او طبیعي خبره ده چې په دې هوایي حملو کې یو شمېر خلک مري او په دې توګه په افغانستان کې د هوایي حملو پر ضد غږ اوچتېږي. بلخوا د مخالفو وسلوالو پر ضد د جګړې یوه مهمه برخه هوایي حملې دي او بې له دې حملو به بریالیتوب آسانه نه وي. ورسپانه لیکي د همدې لپاره که څه هم چې مقامات د ملکی تلفاتو په برخه کې ژمنې کوي، خو په عمل کې به د ملکیانو د وژنو بندول اسانه کار نه وي. فاینانشل ټایمز بیا د بامیان د بند امیر په اړه چې د افغانستان ملي پارک اعلان شوی مطلب خپور کړی او په یو برخه کې لیکي، افغانستان په دې کار سره غواړي وروسته له دېرش کلنې جګړې بیا د سیلانیانو په جنت بدل شي. ورسپانه د یاد شوې سیمې د ښکلا، پاکو او شفافو اوبو او درو یادونه کړي او زیاتوي د افغانستان خلک هیله من دي چې یو وار بیا به یې هېواد ته ډېر سیلانیان راشي او بیا به ډېر عواید ترلاسه کړی شي. د 1970 لسیزې را په دې خوا افغانستان په خپله نقشه کې د سیلانیانو لپاره کوم ځای نه درلوده. د ورسپانې په وینا له پیړیو راهیسې د بهرنیانو ډلې چې افغانستان ته ورغلي هغه بهرني ښکېلاکګرو چې د دې هېواد د اشغال فکر یې درلوده.
نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وله همدې سره د ازادي راډیو د دې سات خبري مجله سر ته رسېږي. مصطفی صدیقي له تاسو سره دی د ازادي راډیو په بلې خبري مجلې کې.
تشکر از شما. مانده نباشین آقای شبر، سلام و به مجموعه خبری ساعت 7:30 صبح خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و در این مجموعه خبری رادیو آزادی اینها سرخط ساز شدند. در هفتمین شب اعتراضات و نتایج انتخابات ایران، هزاران معترض دیشب با رفتن به پشت بام‌ها شعار الله اکبر و مرگ بر دیکتاتور سر دادند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز جمعه ساعت پس از سخنان آیت الله علی خامنه‌ای لحن بیان رهبر جمهوری اسلامی را نگران کننده خواند. قصر سفید اعتراض‌های بزرگ یک هفته اخیر علیه نتیجه انتخابات ایران را فوق العاده و شجاعانه خوانده که بسیاری را حیرت زده ساخته است. تیاره‌های جنگی اردوی پاکستان اهداف را در وزیرستان جنوبی مورد حمله قرار دادند. گزارش‌ها می‌گویند که این عملیات با منظور نابودی بیت الله محسود رهبر طالبان پاکستانی در وزیرستان جنوبی راه اندازی شده است. اردوی امریکا میگوید در جریان بمباران ماه می در ولایت فراه 26 غیر نظامی کشته شدند. مقامات امریکایی پذیرفتند که شاید شمار قربانیان از این هم زیادتر باشد. یک روزنامه پولندی گفته است که نیروهای این کشور در جریان اولین عملیاتشان در افغانستان 29 تن از طالبان و مخالفان مسلح را در جنوب شرق این کشور کشتند. سه مرد مسلح یک محصل پوهنزه طب پوهنتون قندهار را با ضربه چاقو کشتند. حادثه صبح دیروز رخ داد. یک مامور پلیس گفته است که پس از این حمله یک محصل دیگر ناپدید شده است. در پهلوی اینها مصاحبه اختصاصی داریم با مسئول دفتر نظارت آمریکا بر امور بازسازی افغانستان.
They want electricity for their people. They want good roads. They want good medical attention. They want education. They want to be secure.
و شماره از روزنامه‌های جهان را هم ورق می‌زنیم، اما این مجموعه خبری شنبه 30 جوزای 1388 هجری شمسی برابر با 20 جون 2009 میلادی را با تازه‌ترین تحولات در منطقه آغاز می‌کنیم. با ایران می‌ریم و خبر می‌شیم که در هفتمین شب اعتراضات به نتایج انتخابات هزاران معترض جمعه شب نیم ساعت زودتر از شبهای قبل با رفتن به پشت بام‌ها شعار الله اکبر و مرگ بر دیکتاتور سر دادند. حرکت معترضان که علاوه بر تهران در برخی از شهرهای بزرگ ایران از جمله مشهد دنبال شد، از آن رو اهمیت دارد که ساعت پیش از آن آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در خطبه های نماز جمعه خواستار پایان دادن به اعتراضات شد.
زور آزمایی خیابانی بعد از انتخابات کار درستی نیست، بلکه به چالش کشیدن اصل انتخابات و اصل مردم سالاری است. من از همه میخوام به این روش خاتمه بدم. این روش روش درستی نیست. اگر خاتمه ندم، اون وقت مسئولیت تبعات اون، هرج و مرج اون به عهده اونهاست.
خامنه‌ای همچنان احمدی نژاد را پیروز مطلق انتخابات خواند و گفت که در این انتخابات تقلب صورت نگرفته است.
کارهای قانونی انتخابات
در کشور ما اجازه تقلب نمی دهد. این را هر کسی که دست اندر کار مسائل انتخابات هست، آگاه از مسائل انتخابات، اینو تصدیق میکنه. اون هم در حد 11 میلیون تفاوت. یک وقت اختلاف بین دو رأی 100 هزار، 500 هزار، 1 میلیون. خب حالا ممکنه آدم بگه یه جوری تقلب کردن، جابجا کردن، اما 11 میلیون رو چه جور میشه تقلب کرد؟
هواداران آقای امیر حسین موسوی، نامزد شکست خورده انتخابات ریاست جمهوری ایران، در روزهای گذشته چندین تظاهرات گسترده را برگزار کردند که در آن صدها هزار معترض به نتیجه انتخابات شرکت داشتند. این تظاهرات پس از آن آغاز شد که وزارت داخلی ایران محمود احمدی نژاد را با 24 میلیون و 500 هزار رأی برنده انتخابات معرفی کرد. میر حسین موسوی، مهدی کروبی و مجمع روحانیون مبارز از معترضان خواستند تا امروز ساعت 4 عصر از میدان انقلاب تا میدان آزادی دست بر راه پیمایی بزنند. آیت الله علی خامنه‌ای روز جمعه گفت مسئولیت هر اتفاق در تجمعات و راه پیمایی ها با مسئولان برگزار کننده آن است. به گفته تحلیلگران، اظهارات آقای خامنه‌ای به صراحت نشانه از تصمیم وی برای سرکوب تظاهرات و ناآرامی‌های دارد که یک هفته است فضای سیاسی ایران را به شدت دچار تلاطم کرده است. رهبران سیاسی معترضین و به خصوص میر حسین موسوی هنوز به تهدیدهای آیت الله علی خامنه‌ای پاسخ ندادند، ولی تصمیم نیز برای لغو راهپیمایی روز شنبه نگرفتند. در این حال باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز جمعه ساعت پس از سخنان آیت الله علی خامنه‌ای لحن بیان رهبر جمهوری اسلامی را نگران کننده خواند. آقای اوباما در گفتگو با شبکه تلویزیونی CBS گفت حکومت ایران باید تظاهرات را که شاهد جهان شاهد آن است به رسمیت بشناسد. رئیس جمهور آمریکا شیوه برخورد با معترضان را نشان دهنده دیدگاه حکومت ایران دانست. عکس العمل آقای اوباما ساعت پس از آن ایراد شد که آیت الله علی خامنه ای به تظاهر کنندگان هشدار داد که به اعتراضهای خود پایان بدهند و تهدید کرد که مسئولیت عواقب راهپیمایی و خونریزی ها با کسانی است که برگزار کننده آن هستند. در این حال قصر سفید واشنگتن اعتراضهای بزرگ یک هفته اخیر علیه نتیجه انتخابات ایران را فوق العاده و شجاعانه خواند. رابرت گیبز سخنگوی قصر سفید روز جمعه در سوال و جواب با خبرنگاران گفت این روزها شما در ایران شاهد رویدادهای فوق العاده هستید و افزود یک هفته پیش هیچ کس انتظار دیدن این تصاویر دلیرانه در ایران را که اکنون میبینیم نداشت. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 118.5 میشنوید. از امراهی صمیمانه تان تا این لحظه تشکر، خوشحالیم که با ما هستین. ساعت 7:37 دقیقه صبح وقت کابل است و تا دقایق دیگر میپردازیم به تازه ترین تحولات امنیتی در کشور و چنانچه پیشتر گفتیم مصاحبه اختصاصی هم داریم با مسئول دفتر نظارت آمریکا بر امور بازسازی افغانستان و شماره از روزنامه های جهان را هم براتون ورق میزنیم. اما حالا سر میزنیم به پاکستان و از تحولات امنیتی در این کشور با خبر میشیم. تیاره های بی پیلوت احتمالاً آمریکایی روز پنجشنبه در وزیرستان جنوبی بر سنگرهای شورشیان حمله کردند. گزارش ها میگویند که در این حملات 13 شورشی کشته شدند. به همین ترتیب روز جمعه تیاره های جنگی اردوی پاکستان هم منطقه را بمباران کرده و گزارش ها حاکی از آن است که این عملیات با منظور نابودی بیت الله محسود، رهبر طالبان پاکستانی در وزیرستان جنوبی، راه اندازی شده است. همین موضوع را با وحید مجده، تحلیلگر افغان که همین لحظه از کابل با ما در تماس است، تحلیل میکنیم. آقای مجده، صبحتان بخیر و خوش آمدید به برنامه. تحلیلگران نظامی به این باورند که بیت الله محسود روابط تنگاتنگ با القاعده داره و نمیشه وی را به آسانی از بین برد. چه از تحلیل شما؟
وزیرستان منطقه حساسی هست در پاکستان و در سرحد میان افغانستان و پاکستان. در دوران استعمار انگلیس همین منطقه محل تجمع مخالفین بریتانیای کبیر یا امپراتوری بریتانیا در هند بود. از اولین کسانی که در اینجا قیام کردن و قرنها گذشت و بالاخره آخرین نفری که در اینجا به این حرکت‌ها ادامه داد ای پی فقیر بود که حتی با پاکستان هم مخالفت کرد با تشکیل پاکستان. اما جنگ‌هایی که فعلا هم هست، اگر ما ایره با سوات مقایسه کنیم، سوات یک ضلعه بود، در سوات زندگی شهری بود، اما در اینجا قبیله ها هستن، قبایل هستن که دفاع میکنن و این قبایل در طول چند سال گذشته رابطه تنگاتنگ با جناهای طالبان در افغانستان و همچنان القاعده یافتند و اینجا مرکزی بوده برای تجمع و همچنان برای تجهیز شورشیان به مناطق دیگر از جمله در سوات و در دیر و بونیر و شهرهای دیگه پاکستان و همچنان در افغانستان. بنابراین اینجا یک مرکز بسیار مهم است و به همین دلیل هم جنگیدن با این مناطق در مناطق قبایلی به آسانی منطقه سوات و دیر و بونیر به نظر ما نیست و شاید طولانی تر و خونین تر باشه.
بله، چنانچه شما هم به نحو اشاره کردین آقای مژده، این عملیات در نزدیک سرحد با افغانستان صورت میگیره حالا و چه اثرات را بر وضعیت امنیتی در داخل افغانستان خواهد گذاشت؟ تحلیلتان چی است مشخصا در این رابطه؟
ما فکر میکنم اگر فشارها زیاد شود احتمالی ای است که تعداد زیادی از طالبا به افغانستان سرازیر شوند و همونطوری که میدانیم انتخابات هم در افغانستان نزدیک است و با جنات وضع در افغانستان نامساعدتر شود. اما اگر جنگ فیصله کن نباشه و جنگ های باشه که به شکل فشار روی طالبان در این منطقه باشه و طالبان احساس بکنن که در اینجا به نیروهای بیشتری ضرورت است، در صورت ای احتمال هم وجود داره که نیروهای از افغانستان به اون سمت منتقل شوند و در نتیجه در افغانستان کم و بیش ما شاهد بهتر شدن اوضاع امنیتی باشیم. به هر حال این سمت و سوی جنگی که در آینده اتفاق خواهد افتاد که شروع شده تعیین خواهد کرد که بالاخره تاثیرش روی افغانستان در کوتاه مدت مثبت خواهد بود یا منفی.
بله، تشکر از شما آقای مژده، زنده و سلامت باشین، روز و روزگارتان خوش. وحید مژده تحلیلگر افغان بود که در مورد مسائل امنیتی مربوط به پاکستان صحبت میکرد. در مورد انتخابات چه میدانید؟
میفهمم نفر که عکسش بر خود معلوم باشه برام رای میده.
روین تا حالا که کس دماور نگرسید
تازه ترین گزارش ها در مورد انتخابات از 7 تا 7 در 7 روز هفته صرف از رادیو آزادی. بله، رادیو آزادی برای شما تازه ترین خبرها و گزارش ها و تحلیل ها در مورد انتخابات را گزارش خواهد داد و باید بگویم که امروز 30 جوزای سال 1388 هجری شمسی است. قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 29 ماه اسد امسال برگزار شود. در کل 41 نامزد به شمول رئیس جمهور کرزی در این انتخابات شرکت میکنند و مبارزات انتخاباتی در 26 ماه جوزا رسما آغاز شد و تا 2 روز پیش از برگزاری انتخابات ادامه خواهد داشت. با آغاز کمپاین انتخاباتی نامزدان، رادیو آزادی سلسله مصاحبه ها با نامزدان را آغاز کرده و هدف از این مصاحبه ها این است تا معلومات شما در مورد هر یک از نامزدان بیشتر شود. به هر حال برای گرفتن اطلاعات و معلومات بیشتر سر بزنید با آدرس اینترنتی ما www.azadiradio.com و رادیو آزادی روی امواج متوسط 296 اف ام 100.5 میشنوید. تا دقایق دیگر مصاحبه داریم با مسئول دفتر نظارت آمریکا بر امور بازسازی افغانستان و اما حالا میپردازیم به چند خبر در مورد تحولات امنیتی در کشور. اردوی آمریکا میگوید در جریان بمباران ماه می در ولایت فراه 26 غیر نظامی کشته شدند. مقامات آمریکایی پذیرفتند که شاید شمار قربانیان از این هم زیادتر باشد. اردوی آمریکا پس از تحقیقات طولانی در مورد بمباران هوایی بر ولسوالی بالا بلوک این موضوع را دیروز در یک گزارش منتشر ساخت. حکومت افغانستان گفته است که در این بمباران 140 غیر نظامی کشته شدند. نظامیان آمریکایی میگویند تحقیقات آنان روی منابع مختلف استوار است، اما افزودند که امکان روشن شدن تعداد دقیق تلفات موجود نیست. گزارش ها میگویند که تلفات غیر نظامیان در عملیات های نظامی در افغانستان در روابط میان کابل و واشنگتن فاصله ایجاد کرده است. 2 سرباز آمریکایی در انفجار کنار جاده در جنوب افغانستان کشته شدند. حادثه صبح روز جمعه زمان رخ داد که کاروان موترهای این نیروها زیر حمله درآمد. اردوی آمریکا در مورد محل این حادثه هنوز چیزی نگفته است. این در حال است که مقامات ناتو میگویند تلفات نیروهای خارجی در این آخرها به خاطر انفجارهای کنار جاده افزایش یافته است. در یک خبر دیگر، سه مرد یک محصل پوهنزه طب پوهنتون قندهار را به ضرب چاقو کشتند. حادثه صبح دیروز رخ داد. یک مامور پلیس گفته است که پس از این حمله یک محصل دیگر ناپدید شده است. گمان می رود شورشیان این حمله را انجام داده باشند، اما تا حالا کسی یا گروه مسئولیت این حادثه را به دوش نگرفته است. به همین ترتیب در ارتباط با مسائل امنیتی نیروهای ناتو و افغان روز پنجشنبه یک شورشی ارشد را در عملیات در لوگر بازداشت کردند. این موضوع را نیروهای ناتو گفتند. تحولات امنیتی در افغانستان را از رادیو آزادی دنبال میکنیم. یک روزنامه پولندی گفته است که نیروهای این کشور در جریان اولین عملیاتشان در افغانستان 29 تن از طالبان و مخالفان مسلح را کشتند. گفته می شود 800 سرباز پولندی به حمایت نیروهای افغان در این عملیات شرکت داشتند. این عملیات که به نام پر عقاب یاد شده برای یک هفته در جنوب شرق افغانستان ادامه داشت. در حال حاضر تقریبا 2000 سرباز پولندی در چارچوب نیروهای ISAF در افغانستان حضور دارند. بر اساس یک خبر دیگر، پارلمان سلوواکیا دیروز اعزام 16 سرباز دیگر را به افغانستان تصویب کرد. در این میان 10 سرباز نظامی و 5 دکتر نظامی شاملند. این سربازان زیر چتر نیروهای ناتو فعالیت میکنند. سلوواکیا در سال 2004 میلادی عضویت ناتو را حاصل کرد. این بود تازه ترین تحولات امنیتی در کشور. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. از همراهی صمیمانه تان تا حالا تشکر و تا دقایق دیگر شماره از روزنامه های معتبر جهان را ورق میزنیم. اما چنانچه پیشتر گفتم، حالا مصاحبه اختصاصی داریم با مسئول دفتر نظارت امریکا بر امور بازسازی افغانستان. آرنولد فیلدز ناظر عمومی امریکا در امور بازسازی افغانستان است. دفتر وی سیگار یا اداره نظارت بر امور بازسازی افغانستان سال گذشته از سوی کانگرس امریکا ایجاد شد. در مصاحبه که با آقای فیلدز داشتم، وی گفت که دفتر وی مسئول نظارت بر کمک‌های کانگرس به افغانستان و نحوه مصرف آن در این کشور است. فیلدز همچنان گفت سه بار به افغانستان سفر کرده و با مقامات ارشد از جمله رئیس جمهور کرزی ملاقات کرده است. وی افزود که به زودی مسافرت دیگر به افغانستان خواهد داشت. بخش از این مصاحبه را حالا با هم میشنویم. بر اساس گزارش‌ها، آمریکا از سال 2001 میلادی به این سو 33 میلیارد دلار را برای بازسازی افغانستان متعهد شده است، اما تا هنوز حسابدهی روشن موجود نبوده که این پول‌ها چه شدند و چگونه به مصرف رسیدند. پاسخ شما در این مورد چیست؟ شما در این مورد راست میگویید. ایالات متحده آمریکا در برنامه بازسازی افغانستان دخیل بوده و وعده کمک مالی تقریبا 33 میلیارد دلار را به افغانستان داده است. در ارتباط با سوال شما در مورد حسابدهی و نظارت، باید بگویم که تا حد حسابدهی موجود بوده که وزارت‌های خارجه، دفاع، اداره انکشاف بین المللی آمریکا در انجام آن دخیل بودند. به همین ترتیب میکانیزم‌های دیگر برای نظارت هم موجود بودند، اما اداره‌هایی را که نام بردم یکجا با دفتر حسابدهی حکومت نقش اصلی را در این بخش بازی کردند. اداره ما سال گذشته از سوی کنگره آمریکا ایجاد شد. وظیفه اداره ما مشخصا این است تا از نحوه مصرف پول امدادی آمریکا در افغانستان نظارت کند. خب، تا حالا در جریان مأموریتتان چه دستاوردهایی داشته اید؟ ما چندین تحقیق و بررسی را در افغانستان انجام داده ایم. تا حالا سه گزارش کتبی را ترتیب کرده و به کنگرس آمریکا فرستاده ایم. ما به طور مشخص روی قرارداد در مورد آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان تمرکز کرده ایم. چنانچه شما می دانید، راز موفقیت بازسازی در وجود امنیت نهفته است. در این آخرها بد امنی ها در افغانستان افزایش یافته. چگونه می شود به این مشکل رسیدگی کرد؟
Security has been an issue throughout.
خب، در واقع مسئله امنیتی از همان روز اول در خصوص تلاش‌های بازسازی مطرح بوده است و چنانچه در جریان بوده اید، میزان ناامنی‌ها در جریان چندین سال گذشته سیر سعودی را پیموده است. اما معتقدیم که استراتژی جدید رئیس جمهور اوباما در قبال افغانستان خشونت‌ها را در این کشور مهار می‌کند و راه را برای فعالیت‌های بازسازی در این کشور هموار می‌سازد. جنرال فیلز، چنانچه میدانید فساد اداری یک مشکل بوده که به نوبت خودش مانعی را بر سر راه فعالیت‌های بازسازی در افغانستان ایجاد می‌کند. از آنجایی که میدانیم شما 3 بار به افغانستان سفر کرده اید و از شما نقل قول شده که رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی در ملاقات با شما خواستار کمک در بخش مبارزه با فساد اداری شده است، تا حالا مشخصاً در این بخش چه کمکی انجام داده اید؟ باز هم میخواهم بگویم که ما یک اداره نظارت کننده هستیم. بنابراین ما مشخصاً بر پولهایی که از سوی کنگرس آمریکا به افغانستان کمک و مصرف میشود نظارت میکنیم. ما از نحوه مصرف این پولها نظارت میکنیم تا این اطمینان حاصل شود که همین مبالغ به طور درست به مصرف رسیدند. وقتی در قسمت مصرف این پولها خالیگاهی را در میابیم، همان موارد را به توجه کنگرس ایالات متحده آمریکا و به همین ترتیب به توجه اداره‌های فدرال که شاید راه حل برای این مشکل داشته باشد شاند می رسانیم. در قسمت فساد اداری باید بگویم که من شخصاً از این بابت نگران هستم. رئیس جمهور کرزی در 2 ملاقات که با وی داشتم این موضوع را مستقیماً به من گفته است. چیزی را که ازش خوشم آمده این است که همین مسئله در بلندترین سطوح حکومت افغانستان به طور آشکار مورد بحث قرار می گیرد. همچنان از این خوشم می آید که رئیس جمهور کرزی میکانیزم را برای مبارزه با فساد اداری ایجاد کرده است. رئیس جمهور کرزی در این راستا خواهان کمک از جامعه جهانی شده و شخصاً از من کمک طلب کرده است. می کوشیم تا برای این مسائل راه حل پیدا کنیم.
President Karzai and to the people of Afghanistan in this regard.
مصاحبه بود با آرنولد فیلدز، ناظر عمومی آمریکا در امور بازسازی افغانستان. دفتر وی سیگار یا اداره نظارت بر امور بازسازی افغانستان سال گذشته از سوی کنگرس آمریکا ایجاد شد. فیلدز 3 بار به افغانستان سفر کرده و با مقامات ارشد از جمله رئیس جمهور کرزی ملاقات کرده است و میگوید که به زودی مسافرت دیگر به افغانستان خواهد داشت.
در مورد انتخابات بیشتر از دیروز با خبر شدید. از رادیو آزادی.
توقع مردم از رئیس جمهور آینده افغانستان چیست؟
ما امرقم کاندیدا خواهانش هستیم که دست مردم بیچاره را بگیره، مردم غریب را بگیره.
اسم من شانزر، شهر مزار شریف. ما با کسی رای میتیم که در آینده افغانستان توجه بکنه، یعنی در افغانستان خدمت بکنن، مردم غریب و بیچاره افغانستان پردیش شود.
نام مثال از کمپ مجری مزار شریف. اگر آدم رای میتیم که یک کار و غریبی و یک چیز خوب بیاره، این رقم یا 7 سال شده ما کدام کار و غریبی نمیتیم.
ما عبدالرحمن رئیس جمهور، ما مسلمان باشه، مقصد خدمت کنه، دو وطن خدمت کنه، خمی رایل که بخوره ایتنه که برادر دیگه همون خودسرانه هر کار بکنه و بهش کس قصه جو نشوه.
نظریات شماره مردم را شنیدید و توقع آنها را از رئیس جمهور آینده افغانستان. امروز سوم جوزای سال 1388 هجری شمسی است. قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 29 ماه اسد امسال برگزار شود. در کل 41 نامزد به شمول رئیس جمهور کرزی در این انتخابات شرکت میکنند. مبارزات انتخاباتی در 26 ماه جوزا آغاز شد و تا درست پیش از برگزاری انتخابات ادامه خواهد داشت. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. مشکلات بر سر راه افغانهایی که از کشورهای همسایه به وطن برمیگردند کدام ها هند؟ خانواده های بیجا شده با چه معضلات دست در گریبان هستند؟ آیا افغانهای مهاجر میتوانند در انتخابات رأی بدهند؟ در برنامه زیر آسمان کبود امروز همین مسائل را با مسئولان مهاجران و کارشناسان امور مورد بحث قرار می دهیم. به ما زنگ بزنین و سوال بکنین لطفا. از ساعت 3 تا 5 بعد از چاشت امروز منتظرتان هستیم و یک بار دیگر سرخط تازه ترین خبرها. در 7th شب اعتراضات به نتایج انتخابات ایران، هزاران معترض دیشب با رفتن به پشت بام‌ها شعار الله اکبر و مرگ بر دیکتاتور سر دادند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز جمعه ساعت پس از سخنان آیت الله علی خامنه ای لحن بیان رهبر جمهوری اسلامی را نگران کننده خواند. قصر سفید واشنگتن اعتراض‌های بزرگ یک هفته اخیر علیه نتیجه انتخابات ایران را فوق‌العاده و شجاعانه خواند. طیاره‌های جنگی اردوی پاکستان اهداف را در وزیرستان جنوبی مورد حمله قرار دادند. گزارش‌ها می‌گویند که این عملیات به منظور نابودی بیت الله محسود، رهبر طالبان پاکستانی در وزیرستان جنوبی راه اندازی شده است. اردوی آمریکا میگوید در جریان بمباران ماه می در ولایت فراه 26 غیر نظامی کشته شدند. مقامات آمریکایی پذیرفتند که شاید شمار قربانیان از این هم زیادتر باشد. یک روزنامه پولندی گفته است که نیروهای این کشور در جریان اولین عملیاتشان در افغانستان 29 تن از طالبان و مخالفان مسلح را کشتند. سه مرد یک محصل پوهنزه طب پوهنتون قندهار را به ضرب چاقو کشتند. حادثه صبح دیروز رخ داد. یک مامور پلیس گفته است که پس از این حمله یک محصل دیگر ناپدید شده است. سرخط تازه ترین ها را شنیدید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید و تا دقایق دیگر شماره از روزنامه های معتبر جهان را ورق میزنیم. اما حالا قرقیزستان با آمریکا در مورد انتقال تدارکات غیر نظامی نیروهای بین المللی در افغانستان توافق کرده است. وزیر امور خارجه قرقیزستان در صحبت گفت که موضوع بازگشایی پایگاه هوایی مناس شامل این توافقنامه نمی شود. جزئیات بیشتر از مقیم نایب.
قرقیزستان موافقتنامه ای را با ایالات متحده آمریکا امضا رساند که بر اساس آن آمریکا می تواند از خاک این کشور مواد غیر نظامی را به نیروهای مستقر در افغانستان انتقال دهد. بر اساس گزارش فرانس پرس، قادر بیک صابروف وزیر امور خارجه قرقیزستان در یک مصاحبه گفته است که او با وزیر امور خارجه آمریکا در مورد انتقال وسایل غیر نظامی نیروهای ناتو و آمریکا موافقه کرده است. وزیر امور خارجه قرقیزستان گفت که در این موافقتنامه موضوع بازگشایی پایگاه هوایی مناس در قرقیزستان شامل نمی باشد. قرقیزستان فیصله کرده است که پایگاه هوایی مناس را بر روی نیروهای آمریکا در افغانستان ببندد. ایالات متحده آمریکا و افغانستان از قرقیزستان خواستند تا به این فیصله تجدید نظر کند. قرقیزستان پس از آن این تصمیم را اتخاذ نمود که روسیه کمک 2 میلیارد دلار را به قرقیزستان وعده سپرد. ناظران میگویند که قرقیزستان به اشاره مسکو این تصمیم را اتخاذ نموده است.
از 7 تا 7، 7 روزه 7.
بله، و برای گرفتن معلومات تازه لطفاً سر بزنین به آدرس اینترنتی ما www.azadiradio.com. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. ساعت 7:57 به وقت کابل است و در این قسمت این مجموعه خبری بیاین که یک جا با هم شماره از روزنامه های جهان را ورق بزنیم. جاوید نعیمی با شماست.
روزنامه لاس انجلس تایمز در شماره اخیر خود مطلب دارد درباره مشکلات تلفات افراد ملکی در افغانستان که در بخش از آن می نویسد موج کشته شدن افراد ملکی در نتیجه حملات قوای ائتلاف در افغانستان یک نوع خشم را در میان مردم ایجاد کرده است که به مبارزه علیه خشونت تحت رهبری آمریکا در افغانستان ضربه می‌زند. روزنامه می‌افزاید از رئیس جمهور اوباما تا جنرال مک‌کریستال، قماندان عمومی نوی نیروهای آمریکا در افغانستان و دیگر مقامات این کشور، همه کاهش ائتلافات افراد ملکی در افغانستان را از اولویت‌های استراتژی نو آمریکا در افغانستان حساب می‌کنند. اما با نوشته روزنامه تحت شرایط کنونی، هیچ یک از این مقامات آمریکایی یک طرح دقیق را برای رسیدن به این هدف ارائه نمی کنند، زیرا شکل جنگ در افغانستان پیچیده است و در صورت گسترش عملیات، خطر افزایش تلفات ملکی هم بیشتر می شود. از سوی دیگر طالبان می دانند که نمی توانند در برابر حملات هوایی قوای آمریکا مقاومت کنند، از این رو باید کار را انجام دهند که به یک ترتیب حملات هوایی متوقف شود. روزنامه می نویسد در چنین حالت طالبان از مردم ملکی برای خود سپر می سازند و واضحند در حملات هوایی تعداد از این افراد کشته می شوند که در نتیجه سر و صداهای علیه عملیات هوایی در افغانستان بلند می شود. از سوی دیگر حملات هوایی یک جزء مهم جنگ علیه شورشیان در افغانستان است که بدون آن پیروزی کار آسان نخواهد بود. به این دلیل روزنامه لاس انجلس تایمز می نویسد که با در نظر داشت شرایط کنونی، هرچند مقامات آمریکایی تعهدات را در این رابطه بجا می‌گذارند، ولی در عمل متوقف ساختن تلفات ملکی کار آسان نخواهد بود. روزنامه فاینانشال تایمز در شماره اخیر خود درباره این که بند امیر پارک ملی افغانستان اعلان شد، مطلب را نشر کرده و در بخش از آن می‌نویسد افغانستان با این عمل می خواهد بعد از 30 سال جنگ دوباره به بهشت از سیاحان مبدل شود. روزنامه درباره زیبایی های این منطقه مخصوصا آبهای شفافی که در عمق دره‌ها در منطقه بند امیر دیده می شود صحبت کرده و نوشته است: اکنون مردم افغانستان امیدوارند که بار دیگر سیاحان خارجی به کشورشان سفر خواهند کرد و منبع درآمد دیگر در اینجا پیدا خواهد شد. به نوشته فاینانشال تایمز، از قرنها به این سو یگانه گروه های خارجی که به افغانستان می آمدند اشغالگران خارجی بودند که می خواستند این کشور را تحت سلطه خود درآورند. اما امروز با بنا شدن یک پارک ملی، گروه های سیاحان خارجی دسته دسته از این کشور دیدن خواهند کرد. به نوشته روزنامه، فراموش نباید کرد که تهدیدهای امنیتی در افغانستان هنوز زیاد است که در کوتاه مدت نباید انتظار سرازیر شدن موج از سیاحان را به این کشور داشت.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 108.5 میشنوید. باید بگویم که در برنامه زیر آسمان کبود امروز در مورد مشکلات مهاجرین افغان صحبت میکنیم. از ساعت 3 تا 5 بعد از 4 امروز منتظرتان هستیم. احمد